مشال لري دا مهال په خبر کې د ماسپخین په تری بچنی په خبرونه کې زګل آیاز او اسرائیل مومن در ته تللی وای په روانه غړي کې تاسو لپاره ونی ز خبرونه د ځوانانو وخت په کتابي بنا د خبرو چې په کې د ځوان سیاستوال خوشحال خاطر خبرې وواوري ادارې سره مخکې د ست تازه خبرونه اسرائیل مومن نه
د مهم خبرونو سره ټکی د پولیسو تر کې انصاف پلویانو ترمنځ په انخطو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لیدلی د بانکونو په بازار کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ ارزښت په تیرو دوه ورځو کې 44 روپۍ پریوتی او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف اندېښنه ښولي چې زرګونه افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخ دي. اوس خبرونو تفصیل د پولیسو تر کې انصاف پلویانو ترمنځ په انخطو کې و کسان مړ شوي او لسګونه جوړ دي. بلخوا پولیسو د پاکستان تر کې انصاف لسګونه مشران او سلګونه پلویان نیولي. د پېښور له ډېرې ډېر روغتون ویان د محمد سیمون نن مشالې ډوته ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان تر کې انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ په انخطو کې جوړ شوي څه باندې یو سل څلوېښت کسان ورول شوي.
دې ټیم کې موږ سره چې کوم زخمیان دي هغه په آرتوپیډک کې او په جنرال سرجري کې او مختلف اډونو کې موږ سره داخل دي او دغه علاج شروع دي او زیات تر پکې هغه زخمیان دي چې هغه په ګولو لګیدلی دي.
بلخو د خبر پښتونخوا پولیسو نن خپل یو بیان کې ویلي چې لمزره چنو سرپنځو کې و کسان مړ شوي او ګړ جوبلې چې 15 دیش پکې پولیسان دي. بیان زیاتوي د امبولانسونو او ګاډو سوزولو په تورې سوابه کې څلويخ په خبر کې یو سل شل او مردان کې شپږ دیش د پاکستان تر کې انصاف مظاهره کوونکي پلویان نیولې دي. بلخو د اسلام آباد پولیسو نن پر خپل رسمي ټوټر پاڼه لیکلي چې امن ته د زیان رسولو د خطر له مخې د پاکستان تر کې انصاف او مرستیال مشر شاه محمود قریشي، جنرال سیکرټري اسد عمر، مرستیال صدر فواد چودھری او همدارز جمشید اقبال چیما، فلک ناز چترالی، مسرت جمشید چیما او ملک بخاری گرفتار کړي. د اسلام آباد پولیس وایي چې تر اوسه یې شاوخوا 200 کسان نیولې چې ما زینو یې سوځولی او ځانمن کړی. پنجاب پولیسو نن په بیان کې بیا ویلي چې د شخصي او حکومتي املاکو سوځولو په تور یې ټوله صوبه کې 1450 کسان نیولي. بیان زیاتوي چې لمزره چانس په خطو کې څه باندې 1.5 امنیتي سرتیري جوړ شوي. د یو بل خبر لمخې پاکستان تر کې انصاف د پاکستان پوځ هغه بیان د حقیقت ضد بللی چې پکې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پر دې ګوند پر پوځي تاسیساتو د منظمو بریدونو تور پورې شوي. ګوند پرون پر خپل رسمي ټوټر پاړه خپور کړي بیان کې دعوه کړي چې پر آئین او قانون عمل کولو سره په پرامن توګه د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. بیان زیاتوي چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د ولسي رد عمل راتلو بلابل لاملونه دي چې دوی په وینا ځنې هغه دي چې عمران خان په تیرو 43 میاشتو کې په وار وار په ګوته کړې دي. دا رسول هغه د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې تور پورې کړ چې پوځي تاسیسات ته د زیان رسوونکو مظاهرو تر شا د ترکین صاحب د ځنو شرخو مشرانو ناوړه پلان بو. د پاکستان د کونو چارو وزیر حسن الله ویل چې عمران خان په القاده ټرست قضیه کې نیول شوی او نوموړي د خپلواک پر مهال برتانیې څخه د راغلو شپېته ارب روپو غمن کړي. بلخو عمران خان دغه تورونه رد کړي وای د گرفتاری مقصد دا دی چې نوموړی د راتلونکو انتخاباتو لپاره کمپاین وکړي شي. د بانکونو په بازار یا انټر بینک مارکیټ کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ ارزښت په تیرو دوه ورځو کې 44 روپۍ پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپو پورې لوړ شوی. د پاکستان ډان او نور ورځپاڼې د ماهرینو په حواله وایي چې په 9 مې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوي سیاسي اړیګړي او په 19 مې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف د او په 19 مې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د اجرایی بورډ د غونډو په اجنډا کې د پاکستان معاملې نه شاملولو له وجې د روپۍ ارزښت راکم شوی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړی دی. پاکستان دا مهال له ایم ایف سره پر دې خبرې کوي چې یاد اداره ورته دغه پور د 1.1 ارب ډالرو قسط ورکړي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف اندېښنه ښولي چې زرګونه افغان ماشومان سکل د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګلوبین نن په یو بیان کې ویلي چې چې اته سوه پنځه اویا زره افغان ماشومان سږکال د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. یونیسف ټینګار کړی چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو ته د خوړو د برابرولو په خاطر باید دوی ته کافي بودیجه ورکړل شي. او د اوکراین پوځ وایي چې ځواکونه یې د روسیې د تازه بریدونو پر وړاندې د بخمود ښار دفاع ته دوام ورکړی. دا په داسې وخت کې ده چې اروپایي ټولنه د روسیې لخوا پر اوکراین د پراخ یرغل په اړه پر ماسکو د تازه بندیزونو پر لګولو بحث کوي. د اوکراین لوړپوړي پوځي چارواکي د مې پر لسمه د ورځني معلوماتو ورکولو پر وخت ویلي چې روسي ځواکونو د دونیتسک چې د جګړې لومړۍ کرخه ده د بخمود پر اودیکا مارنیکا سیمه کې پر اوکراینی ځواکونو شپږ څلوېښت بریدونه کړي. تر دې مهال مشال خبرونه
خبرونه مل مشال ډیو اوردل چې سره له مومند ته وړاندې کړل. د ژمن سره سم بزته د ځوانانو خبرونه یا لرو په تګاری باندې در خبرو. د دې ونې په ځوانانو خبرونه کې مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته پخوانی مخکښ عثمان خاکړ زوی او ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ مل مکړې دي. د ځوانانو اغوان خبرېلانو پر ستونزو او د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ په کرکټ موضوع هم خبرې کړې. دا خبرونه تاسو د جمعې پورس د تیر جمعې پورس نه خپني غوړه درې به وسې ده په تکراری در باندې در خبرو. د خبرونه کوربه اسرار لمومند.
جلو فنجي سوزول کې
دا بلیک کلوز باندې پریته
ما ته د سټډنټ او د ایئر ایوارډ مله او
کوایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
ستړي مشي زم تاسو کور بای سره لمومن تاسو د اوختیز مګ خبرونه په مشال ریډیو باندې اوریدونکو او کتونکو لومبه با منګا د بلوچستان د مسلم باغ ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د هغه په سیاست باندې د هغه په پلانونو باندې او د هغه پر وړاندې چیلنجو باندې خبرې کوو. د غرازه د هغه وروسته بیا منګا ځوان افغان خبريالانو سره خبرې کوو چې هغه د وخت څه چیلنجونه څه ستونزې څه مسلې لري. او په وروستۍ برخه کې به سپورتس ته هم ورزو. لومبه رزو خوشحال خان کاکړ سره خبرې کوو. کاکړ صاحب ډېر ډېر ستړي مشي
کوروان سراد الله محمد صاحب ستاسو د مشال ویډیو چې ماته په بدلانه راکې بخښل قرباني
ستاسو نه ډیر زیاته مننه. کاکل سبو لومبی به هغه پښتني تراشو کې ساسې خوخوي چې زیاتره خلک یې کوي نن سبا په فیسبوک باندې هم منګه پوسټ اچولې دا غیلاندې هم دغه سرګندونه زیاتره کیږي چې د خوشحال خان کاکل سیاست په د نورو سیاستوالانو څومره بدل وي.
ډیر مننه. اول کو زیوا تصدیق اول غواړم تاسو یاد کی پکار دې دا یو ټکی تاسو په خپل خبره کې درکوي چې جنوبي پښتونخوا اوس یادوي ځکه چې دا زموږ افغان خاوره ده د بولان ته چتراله نو هغه یو د خلکو به دغه کړي د بلوڅ پرنامه باندې خمو جادول سی یو بار په صبح کې یو خو زموږ شناخت د جنوبي پښتونخوا په والله باندې پښتون بلوڅ صبح ده زما سوال تر اسما زموږ په دا سیاست تر نورو څنګه بجلای په څه طرز بجلای مو دا خبره نه کو چې د نورو سیاسي طرز غلط دی یا د نورو د سیاسي طرز سره موږ بالکل اتفاق نه لرو خو موږ د دې سره سیاسي دغه سره راغلی یو د یو سیاسي ویژن سره چې موږ د ټولنې آبادی سی یا تاسو وګورئ د ملک وګورئ یا د پښتون افغان وګورئ دا ټولنې آبادی نیمه آبادی چې کومه ده دا د پنځه ویس کلن آبادی ده مثال د ځوان کول آبادی ده پښتونخوا ملي او پارټي دا غواړي چې دا ځوان کول رواخي را مخته کی په نظریاتي بنیادو باندې په انقلابي بنیادو باندې دا منظم کی دا تنظیمي کی دا ادارې ورته جوړ کی دا تنظیم ورته جوړ کی چې د دوی خو سیاسي سي او موږ په کار د دې چې موږ سیاست سوای موږ سیاست پښتونخوا ګرام پارټي دا سیاست وایي چې موږ د پښتون افغان د وعدت د خاورې د وعدت د دې د سیالۍ د برابرۍ په پاکستان کې په د جمهوریت لپاره داینو د قانون د حکمرانۍ لپاره د پارلیمنت د بالادستی لپاره او ملک دننه پنځه قومونه پراته دي چې هغه بلوڅ، پښتون، سندھی، سرایکی او پنجابی دي. او د دوی برابري یو حقیقي فیډریشن. نو د دې بنیادو باندې موږ غواړو چې موږ په نظریاتي بنیادو باندې د دا مقاصدو لپاره یو سیاست پیل کړو، او هغه سیاست په جدید سائنسي دغه باندې بنیادو باندې، نه کې روایتي بنیادونه، پر ریسرچ باندې، پر هغه شی باندې چې موږ په ټولنې سره ځان ولد کړو، موږ د نوي حالات سره ځان ولد کړو، موږ د نوي ټکنالوژي سره ځان ولد کړو. لکه دا تاسو ویناستئ چې نن موږ پر واتس اپ باندې، تاسو چیرې موږ چیرې، د موږ آسانۍ اسانتیا به راغلي دي. په کار کې چې موږ داسې روابط جوړ کړو، لکه په دنیا کې ټول لر او بر افغان کې ته وګوره، یا په دنیا کې نړۍ کې پښتانه پراته دي، نور داسې قانون شته، نور داسې دغه شته چې موږ هغوی سره همکاریانې کوی سو، رابطې جوړولی سو. موږ هر څه د خپل کام او د وطن په ګټه باندې راولو. زموږ مقصد دلته هغه پښتانه وایي وسله هغه ده چې په لاس درله. موږ غواړو دا چې موږ د هر قسم موقع چې موږ ته راکول کېږي یا پیدا کېږي، موږ د هغې ګټه واخلو او داسې منظمه ادارې جوړ کړو چې دارو د لارې موږ د سیاست مخلوي سو، نه کې د افرادو د لارې، د شخصیاتو د لارې.
کاکړ صاحب، تاسو دوه پښتون استاسي دغه خبر نه راپورته کیږي. یو خو ډیره هغه جواب به زدر کوم چې تاسو وایئ چې جنوبی پښتونخوا تاسو نه یادوي، نو هغه به مونږه لا یادو چې کله په رسمي توګه دغه تل کې د پاکستان حکومت چارواکي هغه دغه منځوي ورکی څنګه چې خبر پښتونخوا و، هغه خو بیل باسته. خو اوس دې ترزو تاسو بار بار وایئ چې زمونږه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه دا ویژن لري، هغه دا نظر لري. نو تاسو کما پښتونخوا ملي عوامي پارټي یادوي، هغه پارټي چې دغه مشر محمود خان دی، او کنه تاسو چې کوم کیس ته پاږی کې خو تاسو الیکشن کمیشن تاسو ته ویلي دي چې تاسو دغه مشر نه یاستئ.
خبره داسې ده چې موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټي، هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي یادو چې کوم دغه آئین منشور واضح کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو شخص نه ده، د یو کام غنه ده، د یو ټوله، د یو ټولې غنه ده. پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه ده چې د آئین څه وایي، د ده منشور څه وایي، او د ده موجوده چې کوم د موږ سره څه ویل کېږي، د دې هغه د تنظیم یا د دې ممبرشپ څه وایي. اوس لکه تاسو څنګه خبره وکړه، موږ الیکشن کمیشن ته لاړو. الیکشن کمیشن یو ډېره ښکاره فیصله ده. هغه فیصله کې د بدنیتۍ په بنیاد باندې ده، داسې بدنیتۍ چې د ګرد حقایق کمر وستا سر سب وخت نه کما باغ حقایق بیان کړی وای، د ګرد حقایق کړی دي، د ګرد حقایق نظر انداز کړی دي. دا په خپل لاره په دوه ټکو کې بزرما دی، دا وای چې زه دا فیصله نسیم کوله، دا د خړې دي چې زه دا فیصله نسیم کوله. کوم مرکزی کمیټي صحیح ده، کوم مرکزی کمیټي نه ده صحیح، کوم کانګرس صحیح دي، کوم کانګرس نه دی صحیح. نو چې ته دا فیصله نسې کوله، ته دا شی نسې معلومولای، بیا ته څنګه موږ په خلاف باندې یو فیصله کوي یا دا کیس ده خارجه کې رد کړي؟ دا غیر د پاره موږ دا دغه کړی دي چې ټینګم کړی دي، موږ هم راغلي دي واځي چې موږ بای کوټ تنځو، موږ په سپریم کوټ تنځو، موږ بهر فورم استعمال کړو. البته تاسو په پاکستان په تاریخ کې معلوم دي، نن هم په پاکستان کې عدالت څومره لوی بورا دی، او عدالتونه یا الیکشن کمیشن خو واځي چې د کم اوس هغه څه ورته د کم چا حکومت دی، نو د الیکشن کمیشن به دا هغوی په خوله باندې، او تاسو په دې باندې
کاکړ صاحب ډېر زیات پښتون را روان دي، او دغه خو ستاسو خپل نظر دی. خو څنګه چې پاکستان یو جمهوري ملک دی، هلته کې عدالتونه دي، او ځینو عدالتونو پرېکړو باندې چې د چا مخالف راشي هغوی پرې تنقید کوي، خو د چا په ملاتړ کې چې راشي، د چا په ګټه چې راشي، بیا هغوی خوشحاله پي. نو دغه باس ته نه ځو، موږ به راځو، نورې خبرې به هم کوو. خو ځینې اورېدونکي دي، موږ سره ناصر وزیر دی، موږ سره شمالي وزیرستان دا ناصر سړی مشي، څه پوښتنه لري؟
ډېره زیاته مننه سر صاحب، تا ته سلام، او ځوان سالار خوشحال خان کاکړ ته سلام کوم. پښتانه دا ورنه لرم کاکړ صاحب، چې دلته کې د پښتنو ډېر ګوندونه دي، لکه چې کوم دغه د عوامي نیشنل پارټي ده، پښتونخوا ملي یو پارټي ده، په منځ کې د دوله پارټي هم پکې راغله. قسم دغه هم پښتونخوا ملي یو پارټي ده، خو مطلب لکه ځان ته بېله شوله. داسې پښتون ژغورنې غورځم یو غیر پارلماني ده، خو د پښتنو د حقونو خبره کوي. د محسن داوړ چې کومه پارټي ده، ان ډي ایم، هغه هم د پښتنو د حقونو خبره کوي، د محکمو حکومونو خبره کوي. نو آیا خوشحال خان کاکړ داسې سوچ لري چې دغه ټول پښتانه کاغذ پارٹی دا کاغذ این ڈی ایم دے کا پی ٹی ایم دے دادا پارٹی دا دس یو سوچ ہے ٹول راغون کی اوپر میز باندھے کی نہیں ویزک اچھے خبر ہے ٹول یو دا ټول مطلب مختلف فلوار روان دي نو یا د دې داسې پلان لري چې دغه ټول راغوند کی او دغه ټول پښتنو په مطلب دغه چکوما خبره کوي د په یو پلیټ فارم باندې وکي ډیر زیاته مننه کړه دې جواب راکې خوشاله اوس
خو وختونه تاسو او د دې سره با کاکړ صاحب یو پښتنه بل هم وي چې آیا تاسو نه ګوري چې دغه پښتانه تقسیمي ورستر بلی یو تاسو د وزیر صاحب خبره پښتنه جواب کې مننه وي ناصر وزیر ورسره دغه پښتنه هم که جواب کې مننه وي
ډېره مننه ډېر ښه سوال یې وو خبره دا ده موږ د چا سیاست ته غلط نسو ویلی که د نورو ګوندونو سیاست دی موږ دا یقین لرو چې کېدای شي زمونږ د تګ لاره جلایي او د دوی د تګ لاره جلایي خو البته په پارټیانو کې کام نه تقسیمېږي پارټیانو خو ښه دغه دی چې پارټیانې چې یي زیاتي هغه یو رنګه خبره کړي یو کمپټیشن به یو دغه به انسانی بازار نور به ترقی نور به زیات دخی
اوټ باندې تقسیمېږي تاسو ته وایي او بخې اوټ باندې تقسیمېږي کام ساسو به زور نه بیا کنه څوک به یو پاټه پس روان څوک به بل پاټه پس روان
نه ګوره مقابله خو بیا هم موږ د پښتونو پاټیان په مېز کې یا ته خو نو د پښتونو په وطن کې خو بل څوک نشي راتلای موږ په خپل خاوره باندې پراته یو د مشر کېدای شي راشي نور کامونه پراته یا بار دی خو دا غوته موږ خپل حق ورکو د ووټ خبره نه ده دلته چې موږ ووټ خبره کوو اصل خبره ده پښتون کام هڅه تر تقسیموږي که موږ هلته د پاټیانې د یو بل په مخالفت کې سیاست شروع موږ که د خپلو د کام د ستونزو په خلاف سیاست نه کړو د یو بل په خلاف سیاست کړو نو بیا ستونزه راتلی شي تقسیم راتلی شي زموږ کوشش دا اوله سره دا دی د ملي شهید عثمان خان کاکړ د آخري ارمان دا و چې په کار دې پښتون نېشنل ایجنډا جوړ شي دا یو نقطه هم کېدای شي شلم کېدای شي دیرس هم کېدای شي بیا د دې نقطې لاندې چې بیا موږ په دې زور واچوي نو د بنو جرګه وشوه په 2022 کې اوس موږ دا کمیټې جوړه کړې ده نن موږ اعلانو دا کمیټې د پارټي د شریک چیرمن په مشرۍ کې موږ جوړه کړې ده کمیټې 15 کسیز کمیټې دا به د ټولو دا کام دوست او وطن دوست پښتون قوت دي سیاسي قوت اوس تر بدوي خبرې کوي د دوی سره به سر خلاص وي مثلا دوی بزان کوي وي دوی په دې آماده کوي چې موږ په کار دی یو پښتون فرنٹ جوړ کو موږ په کار دی پښتونو یو اتحاد جوړ کو یو جرګه وو کو یو کمپین وچلو چې موږ ته دوی دا تم ډیر مهمه مسله دي مسله خو موږ ډیر ستا خو مهمه مسله زموږ یو دا دهشتګردي ده دویم مسله زموږ دا زموږ د وسایلو چې کم لوټمار روان دي پر دې حوالہ باندې موږ په کار دي چې واره دا ګوندونه سرکور کو د سر خبر وکړو د سر ځان کو او دا موږ په لاله کوشش روان دي او تقسیم ان شاء الله که خدای کول پر دې تقسیم نه راځي موږ به کوشش شدای چې موږ نظریاتي تور یا د کام په تور باندې موږ ځان نه کو سره ته د کام په مسلو باندې موږ ځان سره یو ځای
کاکړ صاحب استاد سونه دغه پښتنه د چي تاسو بار بار وای چې ما خپل سیاست هغه د پلان نزدې کړی دی عثمان خان کاکړ نه نو آیا که عثمان خان کاکړ اوس ژوندې وي نو تاسو به دې کار ته پریښی وي چې تاسو د محمود خان د ګوند نه جدا شي او یو دغه پښتنه او دویمه دا ده چې تاسو بار بار د اتفاق او اتحاد خبره کوي خو په تاسو هم دا تورونه لګي چې تاسو دغه جدا کېدل د محمود خان مشري نه منله د هغه د ګوند نه جدا کېدل هغه دې ته هم وایي چې تاسو دغلته کې د قام یا دغه سیمه کې چې کوم پښتانه دغوی تاسو نور هم تقسیم کړل
دا خو خبر دا دې ژوندې وای کې د شې د پارټي د حالات ګوره پارټي تقسیم څنګه سوال پارټي تقسیم پر دا ورځ باندې سوال چې پارټي ز د مور پخوانی چیرمن محترم محمود خان اڅکزي صاحب یک مش مثال په یو فیصله باندې ټول نیم ز زیات تنظیم د فارغ کې د پارټي دا د دنیا په تاریخ کې د سیټر پارټي زړه کې البته په پارٹی کې ډېر لوی تنظیمي او سیاسي بوران د نسکلن سیاسي او تنظیمي بوران خو چې کم ډېر مهم بوران را مختصو هغه د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد په 2021 کې په 2 دسمبر جلسه کې را مختصو چې هلته د پارٹی چیرمن په خوانی چیرمن د خپل نظریاتو ځا مخ واړوي د نظریاتو څخه شاسو د نظریاتو یو رنګ ته و منی ته شفت ته وکړي چې د پښتونخوا ملي پارټي منشور په کوم نظریاتو ولاړ دي چې تا هغه منشور وایلیټ کې هغه نظریات واغلي بیا خو سیاست نه پاتې کیږي دا هغه ځې اختلاف شروع شو د دې اختلاف په نتیجه کې چې موږ د اختلاف په پارټي کې دننه دغه کولی چې دا اختلاف د ختم شي. موږ د موږ دا بار بار خواست کړی دی که تاسو وګورئ موږ په جنرل سیکرټری محترم مختار خان دوستفزی صاحب دا خواست وکړي په اخبارونو کې وکړي د ټي وي چینلان د لار وکړي چې پارټي د ډېر لوی بوران ښکار ده په کار دي چې د مرکزي
تاسو نه ګوري او بخې تاسو نه ګوري چې دغه خبرې مختار صاحب خبره تاسو وکړه دغه سې د نورو کسانو څنګه چې مندوخیل صاحب اوس هغوی پاچه وي دي عبدالرحیم مندوخیل صاحب هغوی دا خبره کړې وه چې کومې خبرې د اجلاس او د پارټۍ دننه وي هغه به دننه کېږي او چې کومې د جلسې خبرې هغه به هلته کېږي. هغوی دا کوم آئین دی ستاسو کوم منشور دی آیا هغې کې دا خبرې نشته چې څنګه تاسو د خپلو ځینو مشرانو خبره وکړه نو هغوی ټولنیزو رسنیو ته لاړل ټي وي ګانو ته لاړل نو دا ستاسو د ګوند منشور کې آیا دا خبرې نه وي؟
ګوره دا پارټۍ بوران خو ما درته وویل لس کال وو د پارټۍ د مشرانو کوشش دا د پارټۍ دا تقسیم ته نه پرېږدي کار څو قوتونه پر دې لګیا دا تقسیم شي تاسو یو ځای ستا سیاست له منځه ځي ستا ګوره سیاسي بوران یا تنظیمي بوران خو بله ټیک دی خو له یو رنګه ته ویلی سي یو قابله برداشت عملي چې نظریات لرو د کوم لپاره ته پنځوس کاله ته سیاست کوي نظریات
که دغې لږ وضاحت وکړي مننه بو چې څه قسمه نظریاتو چې هغه له منځه لاړل
لکه داسې قسم نظریات چې د پښتونخوا ملان پارټي بیانیه دا وه چې افغانستان به یو آزاد مملکت وي په دې کې به مداخلت نه وي په دې کې به جمهوریت وي په دې کې به داینو د قانون بالادستی وی چې کله په 2021 کې د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد افغانستان سکوت وسو نو په هغه صورتحال کې محمود خان اڅکزي صاحب دا خبره وکړه چې طالب دا یو مورکه قوت موږ په بل په جرګه کې بار بار دا خبره کړې وه چې طالب تر هغه پورې موږ ته تسلیم وړنه نه دنیا ته دی نه پښتون ته دی نه پښتونخوا ملي پارټي چې دې دا څلور مطالبه ونه مني. یوه مطالبه دا ده چې انساني حقوق به درته بحاله کړي، دویمه مطالبه دا ده چې ټول شموله حکومت ته جوړ شي، دریمه مطالبه دا وله چې د لویې جرګې د لارې د افغانستان قانون اساسي چې موږ آئین ورته وایي دا د جوړ شي او بیا د یو جمهوري پروسس لاندې الیکشن د وشي چې دا څلور ټکي طالبانو نه منل شوي نه مني. موږ د هغوی سره هېڅ قسم رابطې نه ساتو او موږ به د دوی خلاف دوی به پرېشرایز کړو پر دې باندې اوس موږ هېڅ دښمنې نه سته. څلور ټکو ما شوه چې دا طالب ومني موږ د دوی سره همکار یو که دا طالب نه دا طالب موږ سره
دغه خبرې تاسو محمود خان سره شریکې کړې هغوی سره تاسو په دې بحث وکړو خبرې وکړې د هغوی څه ځواب وو؟
تقریبا پر دې باندې چې موږ نه د مشرانو هغه ټیم یو لس زیات ناصب سره کړی دي خو محمود خان اڅکزي صاحب پر دې خبره نه آماده کړې دي دا شخصي د دوی سره مجلس وو. ګوره تاسو خبره وکړه د ادارو هغه ګوره موږ په هند کې څه موږ په کار دي په ادارو کې دا خبره وکړو چې ادارې ستاسو فعال نه ستاسو په کار کې د مرکزي کمیټې غا څلور غونډې کړي خو ستا په اولس کال کې یوه غونډه د مرکزي کمیټې شوې ده په اولس کال کې ستا د مرکزي کمیټې یوه غونډه شوې ده نو تاسو چې ادارې ستا نه لکه محمود خان چې ستا په خپل یو پریس کانفرنس کې پر شپو
کاکر سے موږ دلته تاسو کاکر سے موږ تاسو اواز پرې شو تاسو غږ راځي خاطر تاسو خپل خبره وکي د مشر د ځوانانو غږ خبرونه ته وګستې موږ سره ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکر د بلوچستان د مسلم باغ سیمې سره د تعلق ساتي د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکر زوی دی د دوی سره خبرې کوو د دوی په سیاست باندې د دوی په راتلونکو پلانونو باندې او دغه راز موږ سره په موږ دغه خبرونه تاسې دا وخت د مشال ریډیو باندې اوري د مشال ریډیو په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې ګوري او په ډیوه ټي وي باندې هم دغه خبرونه تاسې په تکراری بڼه کتلی شي. منګه کوشش کوم چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کو خو زه پروفیسر ته وایم چې د دوی د ټلیفون د سیګنل هم زی نو منګه کوشش کوم چې دا غوی سره بیا اړیکه ټینګ کو او هغه موږ سره راغلی دي لږه شیبه کې دا غوی سره خبرې کوو. په مشال ډیو فیسبوک پاڼه باندې هم یو شمیر ملګرو سرګندونه پرې خو دي هغه هم د کاکل سره په وړاندې باندې ګدو او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا وخت موږ سره ناصر وزیر دی او علی زئی دی او ظریف خان نورزی دی او ربانی وزیر دی دی ټولو دغه سلامونه را لګلی دی او پښتني هم کړی دی دغه پښتني بمنګا د خوشحال خان کاکړ په وړاندې دو کاکړ سه به واری بیا موږ سره راغلی دی د سکایپ د یوټیوب دلا او بخې د واتس اپ دلاري کاکړ سه به وار بیا استړی مشي او کتا سو دغه خپل خبره پوره کی مننه بوي
او دا مز مشت کم بنیادی خبره دا و چی پښتون وطن کې دهشتګردي روانه ده بیا یو وار د پښتون وطن په وینو باندې لمبي بیا د پښتانه د قتل عام یو تیاری روان دی نو جنگ راځي د دې کې محمود خان څنګه ځي صاحب دا خبره کوله چې موږ په کار دي د دهشتګردان سره ښکار نه کوبان دا زموږ د وطن خلک دي دا د ریاست په جبر کې راپورته شوی دي موږ دا ورته دا د ریاست جوړ کړی خلک دي دا ریاست استعمالوي نو په کار دا خبره نه کې وجه زموږ د وطن خلک دي دا ته د پښتانه کام سره نه وتړي سر درېم د غزمور دا وو چې دای وایي چې پنجاب ذات استعمار نه دی استعمار معنا څه د استعمار را دی چې د قانونو استثار کې د خلکو استثار کې آیا نن پښتون په دې وطن کې غلام نه دی د دوه وسایل غلام نه دی د دوه وسایل باندې قبضه نه ده د دوه ژبه غلام ده د کلتور غلام دی دی په خپل وطن کې نه حق حاکمیت لري نه حق ملکیت لري تاسو ټول ویناستی چې نن په وزیرستان کې وایي انسان نشي تر دې تر چک پوسټ انسان محفوظ نه دی د خلکو کورو نه دی محفوظ خو د وزیرستان د کاپرو او د نورو مدنیاتو د وسایلو چې لوی لوی قانون دی هڅه چې کوم انجینرز دی خبريالان دی هغه ټول محفوظ دي دا څنګه د دهشتګردي ده دا څنګه ترګري ده چې هغه محفوظ دي او پښتون افغان نه دی محفوظ دې په اړه مرد استثار روان دی پنجاب
کاکر سره ډیر زیات وبخي ډیر زیات وبخي تاسو خبرو کې شو موږ سره زنوریدون کې دی غو ته هم ورزو خو لنډو ټو کې تاسو دغه جواب درکم چې تاسو د افغانستان خبرو کړو افغانستان بهر یو بل هیواد دی نو که محمود خان پرس کا د پاکستان خبره کې د پاکستان دنه د سیاست خبره کې نو دغه تاسو خپل نظر دی خو غوي زه دغه خبره کوم چې دغه به تاسو خپل دغه دی او سره به تاسو چې کوم بل خبره وکړه چې کوم استعمار دی او دغه استحصال کوي نو که تاسو ګورئ چې خوشحال خان کا کړه غده شپاړسم پورې سبق وي او سیاست کوي او دغه سه نور چې کوم د پښتنو مشران دي سیاستوالان دي هغه په پارلیمنت کې ناشتي هغه په یونیورسيټو کې دي تعلیمي ادارو کې دي نو دغه هم موږ نشویلې چې د پښتنو دغه سه استحصال کیږي خو موږ به رجو همدغه پښتنو ته همدغه خبرو ته چې دغه سیمه کې ساسو سیاست دي او دغه باندې به موږ تاسو سره نور هم خبرې کوو خو یو ردون کې دوی ته ورځو سړي مشي څو خبرې کوو کم جنا
وعلیکم السلام اسرار خان تاسو ته او تاسو درون ملما خوشحال خان کا کرتا او کتون کا ردون کو تانے کی ہلو امین احترامات
بابر افتخار د شمالی وزرستان په خیر څه پختن لری
مننه اسرار خوشحال اوسېګه بالکل محترم خوشحال نه خوزت وات پوتون لارم اړم به دا چې ولې دا شهید خان عثمان کاکړ پلاتنې دا پشکارا لیول باندې نه وشولې یعنی کومو وګورو چې د پاکستان سمره عدالتونه دی های کورټ شه سپریم کورټ شه خوشحال خان ولې دا تر جونه وکړه چې باید زما پلار چې کوم قاتلین دي چې هغه په ګوت شي چې یار زما پلار ولې وجه جرم یې سو آیا یو پښتون لیډر و چې پښتنو قوم ته یې پو هاور کوله او خپل خاورې خرجون ورکولو او ولې پلاتن نه وشو خوشحال خان په داړه آیا سب پلانینګ شته چې یاره د مخ عدالتونو ته رجوع وکړو او بل ته پوس اصرار دا ځنه کوم چې د ریاست باندې نیوکه وکړي چې یاره د فوج د طالبان چې کوم دي د فوج ساتلی شوی دي د فوج یعنی نو زه خوشحال خان دا ته پوس کوم چې د کوم طالبان چې کوم دي دا خو پښتنه دي ټول یعنی پنجابیان خو نه دي
ډیر زیاتمانه ساسینا بابر افتخار خو وختونه بالکل خوشحال خان کا کړه دغه پښتنې ځوابي او بیا هم زده ویم چې د پاکستان ریاست په وار وار ویلي دي چې هغه د طالبانایزیشن د طالبانو د وسلوالو خلاف دی او د هغه خلاف چې پر لپسې دی و چې موږ به توپیر عملیات کوو نو دغه کاکړ صاحب دغه پښتنې ځواب کې پلانټو کې مننه بوي ډیر زیات
د د ازمر رور د ملي شهید عثمان خان کاکړ د پلټین خبره وکړه ګوره اول ورځ د تر شهادت په دغه باندې مور دا په ګوته کړ چې د د شهادت یاد د دغه زمواره دا د پاکستان دوی استخباراتي ادارې چې د جاسوسي ادارې ام آی او ار ایس آی موږ بار بار په خپلو جلسو کې په بیانو کې په تقریرو کې په هر فورم باندې حتی کې موږ تر یونایټیډ نیشن پورې ځان رسولی دی په دا تیرو څو میاشتو مخکې دوه میاشتې مخکې تاسو ټول په دې گواهیاسي د یونایټیډ نیشن یو سپیشل رپورټور پر دې باندې راغلی دی چې هغه وایي چې په کار دې پلټنه د وسی دا موږ د دوی سره رابطې کړې وي مسلسل زموږ رابطې وې د هیومن رایټس کمیشن سره موږ مسلسل رابطې وې بیا موږ دوی غوښتنې کړې دي موږ دوی غوښتنې دار دي یا د قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي یا د یو این یونایټیډ نیشن ملګری ملتونو یو کمیشن د جوړ سی هغه د دې پلټنه د وکی په کار دی اوسی خو موږ بار بار دا تیر ورځ باندې د عوامي نشر پارټي دغه او ای بی سی وال پارټیز کانفرنس پاک ما واضح خبره وکړه ما د احسان الله احسان دغه د انټرویو په دې کې حواله ورکړه چې هغه ما ته د فوج یو جرنل دا خبره کوي چې دا لیست واخه پاکی دا موږ سیاستوالانو کې لس سیاستوالانو نور نومان پاکی د فرت الله بابر پاکی د دغل نومو د افراسیا فتک صاحب نومو دا موږ بیا د سینټ په فلور راوسی دا موږ بیا فرت الله بابر صاحب او افراسیا فتک صاحب سره مرابطې کړې دا هغه دا خبره راپورته کړې هغه والا باندې موږ هر قسم بیا موږ وزیر خارجه ته خطونه لیکلې دي د وزیر خارجه سي بیا یې نره باندې کر صاحب ته صاحبات او د بلاول بوټو صاحب ته موږ خطونه باندې تاسو دغه وکړو
ها کاکر صاحب ستاسو غږ پرې شو خو پختره ډېرې راغلي دي په فیسبوک باندې مو ځینې اورېدونکي دي دوی سره هم خبرې کوو څوک د موږ سره ستړي مشي ستړي مشي زما درځي د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استې زم ستاسو کوربه سره الله مومند منګه د بلوچستان د مسلم باغ سیمې د ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د هغه په سیاست او راتلونکو پلانونو خبرې کوو کاکړ سره په یو اوس بل پښتون اساس نه دا جوړیږي یو خو دغه چې تاسو ویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو تاسو والد سره هغه وجلې دي آیا تاسو سره ثبوتونه شته کنه او دویمه پښتنه چې ډیره غټه پښتنه هغه دا ده چې څنګه وختي تاسو ذکر کړ چې لډیر وخت رهیسه د اختلافات په ګوند نه را روان وو واغې دغه شکل خپل کو چې پارټي جلا شو نو پښتنه دا راپورته کیږي چې زیاتره خلک دا تور لګی چې په دغه ګوند کې ځینې کسان وو چې عثمان خان کاکړ یې دوکه کو خوغه نشو دوکه کړی ځکه چې هغه ډیره پوهه لرله ډیره تجربه لرله خو دوی وو چې خوشحال خان کاکړ هغه عمر تجربه نه لرله نو ځکه دا دوکه کو او دغه هر څه رامنځته شو دې ته څنګه ګوري
ګور اول خو بزه د ملي شید په باره کې تا دا موږ بالکل ثبوتونه لرو موږ بار بار وایو چې د موږ سره څوک دا د وک مشنان باندې تیار شي موږ بالکل ته تیار موږ خپل ثبوت ورته وړاندې کوو چې څو سیدا دا شی د موږ سره سره دی ابل بار فورم ته موږ دا په ښکارا باندې ویل دی به خبره دادا ګور دا خبر ته خلک له پام نه کوي چې د ملي شید عثمان خان کاکړ د شهادت زمخ کی آیا دا بیانې د پاتې غبد نصیب و آیا د فوج په حواله بدلسی وه د استعمار په حواله بدلسی وه د دهشتګردي په حواله بدلسی وه د افغانستان د سقوط بعد د طالبان په حواله بدلسی وه عثمان خان کاکړ په خپل آخري تقریر کې تاسو تقریر واورسی تاسو د سینټ تقریرونه واورسی په افغان او په افغانیت باندې مین چړی وو هغه په جمهوریت مین چړی وو هغه د دهشتګردي په خلاف وو په دهشتګردي باندې د سخت موقف وو هغه د پنجابي استعمار په هر الفاظو کې په هر فورم باندې په هر ځای باندې د دې غندنه کړې د دې خلاف مبارزه کړې د 45 کال مبارزه کړې ده چې ما دا ایمان دی چې دې ژوندې وای په پارټي کې په دې بیانې شفت نه راځي او کراغل او عثمان خان کاکړ چې په دې بیانې باندې خپل سر ورکړي نو هغه هر کته مقصد دی
کاکړ صاحب تاسو کله د اطلاعاتو سیکټري شوی په محمود خان لخوا د ګوند آیا هغه وخت دغه بیانې بدل شي وکنه
خبره ده دا چې موږ دا کانګرس وکړي کانګرس نو دی ورته ویل چې موږ کمی جرګه راوسته الیکشن کمیشن موږ ته دغه راکړي چې تاسو په کار دادې چې خپل کانګرس وکاسي نو موږ کانګرس نسو کولای نو موږ کمی جرګې میټینګ راوښتي چې هغه په جنوري په 2022 کې ولې کمی جرګې نو په هغه کې دا تجویز رالی د پارټي د ادارو لخوا چې دی د صوبایي سیکریټري سي د اطلاعات بیا پاتې شو بجاتي کار وسو
ها کاکر صاحب موږ درته اوسه دغه ټلیفون د واتس اپ کرخه کته شوې ده د منګه کوشش کوو چې دا غوسره بیا اړیکه ټینګ کړو موږ سره د بلوچستان د مسلم باغ اوسیدونکو ځوان سیاستوال خوشن خان کاکړ هغه د واتس اپ دلاره و دا غوی واتس اپ کرخه کته شوی دا او په فیسبوک باندې هم یو شمیر ملګرو محمد رفیق خان احمد شاه احمد شاه او سیلاب کاکړ او دغه سی علی زی د ټولو سلامونه را لګلی دي کاکړ صاحب ته او دغه د دوی د کار او د دوی د مبارزې ستاینه کړې ده. موږ کوشش کوو چې د خبرونې بلې برخې ته هم لاړ شو او چې کوم ځوان خبریالان دي افغان هغوی له څه ستونزو سره مخ دي د هغوی سره هم خبرې وکړو. کاکړ صاحب یو واري بیا موږ سره د واټس اپ د لارې راغلی دی. کاکړ صاحب ډېره زیات ستړي بشي بیا او استاد هم ډېر وخت واخیسته که تاسو خپل خبره مکمل کړي او بله ستاسو نه به دغه پوښتنه هم وي چې راتلونکي لپاره څه پلانونه لري او وبخې هغه پوښتنه هم ځواب کړي چې تاسو ته کله محمود خان لخوا عهده درکړل کېدله د اطلاعاتو د سکتر نو هغه وخت کې د ګوند نظریه چې تاسو وایي بدله شوې وه بدله شوې وه که نه بدله شوې؟
ماته د پارټي ادارو د کانګرس سیستم لوی اداره د ابوی دا ودره کړې ده. ماته محمود خان سیګری صاحب ودنه دره کړې. دویمه خبره ده د کانګرس سیستم غا د دوی شي کانګرس سیستم کې ده په دې کې یو ډیډ لاک وو. په دې کې ډیډ لاک دا شو چې پر دې موضوعاتو باندې ډیر لوی ډیډ لاک وي د پارټي د مشرانو په منځ کې پرتا بیانې شپ باندې د پارټي په اندرونی معلومات معاملات باندې. نو په هغه ټیم د محترم محمود خان اڅکزي صاحب د پارټي سره کاولو د مرکزی جنرال سیکریټری صاحب سره کاولو د پارټي د مرکزی ایگزیکټیو سره دا کاول دا لوز د کړو چې تاسو سره کواسي د پارټي په بیان یې مغې د افغانستان په والا باندې د دهشتګردي په والا باندې د فوج په والا باندې او بیا د غشي د پنجابي استعمار په والا باندې او د دې بعد پارټي تاسو پارټي سره نه تاسو چلوي تاسو پارټي و چلوي د بنو جرګه مشکول کړی دی د بنو جرګه به مشکول بیا د بنو جرګه کې د محمود خان صاحب یو انټرویو دا د ورکړې د کده چې غالبا مشات ورکړه چې د ورځې ذات په پارټي په اندرونی شانو باندې کار نه لرم ځکه چې د پښتانه په یوالې په سیزن هم د خلکو باندې کوم. نو زموږ دا تمه وه زموږ دا امید وو زموږ دا تمه وه چې محمود خان اڅکزي صاحب به د ادارې فعال کړي پارټي به فعال کړي د دا پالیسي شفت ونیسو خو مسلسل بیا موږ سره بل کول وکړي دا کول را سره وکړي چې په سپتمبر کې به موږ کامی کانګرس کوو دا کول موږ سره وکړي موږ پر دې باندې رضامند کړو بیا سپتمبر واسي بیا مرکزی جنرال سیکرټری صاحب ته دوه واره خط ولیکي بیا دا خط نو منل سو دا بوران شي شدید سو بیا دا پارټي ز محمود خان اڅکزي صاحب خلک ستل شروع وکړ بیا مجبور سو چې موږ د اداري میټینګ را موږ بیا هیڅ هم نه دکړي هیڅ هم نه دکړي د اداري میټینګ برا وشي د مرکزی کمیټي میټینګ دا غلط کار نه دی چې د مرکزی کمیټي میټینګ باندې خل د پارټي باسي نو زه دا نه سم وایم چې دا تور په موږ راځي چې موږ پارټي ماته کړی دا تور بیا معلوم دی تا په چی باندې پارټي ماته کو پاکي لامیا د مرکزی کمیټي غډې راوازي دا تاسو وګورئ تاسو په ګر شان معلوم چې خو ته معلوم دی واځي دي چې موږ پر څه باندې ستې د پارټي
ها اوس د دې ترزو چې راتلونکي لپاره څه پلان لري آیا تاسو به همدغه ګوند وی د څنګه چې تاسو وای او دغه راز په انتخاباتو کې به برخه اخلي نه به اخلي کنه واپس په تاسو روغه کوي ځکه چې محمود خان هم تاسو ته ویلي دي چې ما خوشحال خان کاکړ معاف کړی دی او غو ګوند ترتلی شي؟
نه خبره دا چې دا چې موږ اوس د دې بعد روغه په هغه شرایط باندې کېدل شي چې کوم شرایط ما تاسو ته وړاندې کړی زموږ نظریات زموږ سیاست زموږ پارټي تنظیم زموږ پای په منشور باندې چې مکمل 100% عمل درآمد نه موږ دارو غو نسو زیاته کولای دارو کې دای نه سي
سم.
دویمه خبره دا ده موجوده حالاتو کې پښتونخوا ولې پارټي سیاست ما تاسو ته بیان کړي په موجوده حالاتو کې زموږ کوشش دا شی دی چې موږ په دوه ټکو باندې پر پښتون افغان سره یو تک ادارې زموږ په وطن کې بدامني ترګري دویم تک زموږ په وسایلو باندې زموږ اختیار
سم.
دا ټکی لپاره موږ غواړو چې موږ پښتونخوا ملي پارټي سربندي وکړو موږ منظم وکړو موږ خپل ځوانان لکه تاسو خبرې اسې ټول خبرې اسې ځوانان د سیاست ته ډیر لیري دي هغه نظریاتي هغه تنظیمي سیاست چې په خوا به کېدی دا سیاست ته ډیر دي خو ځوانان اکټیو دي تکړه دي د نیو دور سره مخامخ دي په کار موږ منظم وکړو موږ سیاسي کو موږ تربیت وکړو موږ ادارو ته راوړو موږ په دې کې دا صلاحیت پیدا کړو چې دې هم فیصله کولی شي هم فیصله ملي کولای شي سات جرأت ورکو د همت ورکو صلاحیت ورکو چې هم سوال کولو جرأت ولري د سوال کولو صلاحیت ولري نو موږ غواړو د ځوانان موږ راواخو په تنظیم کې وپیو د ځان سره په یونټانو کې په تنظیم کې داشان کې موږ ځان سره وپیو موږ د خپل سیاست مخ ته بوزو او موږ په لنډو وختو کې د پښتون نېشنل ایجنډې لپاره د دې ټول حتی کې موږ په دې کې بغض نه کوو موږ د یو انسان سره بغض نه دی موږ په دې عمل کې د محترم محمود خان اسدزي صاحب سره مدغه کوو چې راسې پښتانه پر خبره باندې ودرو راسې دا نور پاټیان ته بوایي نور قوتونو ته بوایي تحریکونو ته بوایي وکلا ته بوایي هر چارې سي موږ سره کم خلک دي هغه به سره راټولوو یو منظمه یو تحریک به جوړوو چې هغه د پښتون خان دپاره پښتانه وطن دپاره موږ جوړولی شو دا زموږ پر وخت کې پلانونه
سمه ډیره زیاته مننه ستاسو نه خوشحال خان کاکړ صاحب تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو نړۍ مننه ستاسو نه خو وختونه تاسو
کور ودان ډیره مننه
سر ډیره اردن کو دا موږ سره د بلوچستان د مسلم باغ اوسیدونکو ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ له دوی سره موږ د دوی په سیاست باندې خبرې کولې د دوی په راتلونکو پلانونو باندې خبرې کولې موږ اوس لږه شیبه کې زو د ځوانو افغان خبریالانو پر ستونزو خبرې کوو موږ سره به خبریال نجیبه زمان له کراچۍ د واتس اپ لا راځي او بیا هم زه تاسو ته مې د مې په دریمه باندې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ همدغه په مناسبت په منګه له دوی سره خبرې کوو له هغه وروسته به بیا موږ زو د سپورټس برخې ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرکټ باندې خبرې کوو خو تر هر څه مخکې موږ پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې لکه نه طالبان واکمن شوي دي نو ډېرې خبریالانو د هیواد نه وتلي دي د نړۍ نورو هیوادونو ته مخه کړې ده ځینې اروپا ته راغلي دي ځینې امریکا ته کنیډا ته او ځینې بیا په پاکستان کې دي نو نجیبه زمان چې خزینه خبریاله ده هغه به موږ سره له کراچۍ د واتس اپ د لارې میلمنوي له هغوی سره به خبرې کوو د هغوی په ستونزو باندې کوم چیلنجونه د هغوی پر وړاندې په هغې باندې خبرې کوو او پر دې به سره هم خبرې کوو چې دغه قدغنونو دغه بندیزونو په افغانستان کې د خبریالانو چې سره دا مهال مخ دي د هغې څه څومره تاوان رسولې دغه هیواد ته دغه سیمې ته نجیبه صاحب ډېر ډېر ستړي به شي
مننه سلامت اوسئ مومن صاحب زما سلامونه دي تاسو ته وړاندې کوم او ستاسو له طریقه ستاسو راډیو او ستاسو خبرونې اوریدونکو ته زما سلامونه ورسیږي
وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه نجیبه صاحب زما لومبۍ پوښتنه ستاسو نه همدا ده چې د 2023 نه مخکې نجیبه چرته وه خبریالۍ څنګه په څه ډول باندې وه او اوس څه کوي
ډېره مننه مومن صاحب کور مو ودان د 2023 کال مخکې خو زه په افغانستان کې وم هلته اوسېدلم ژوند مې کاوه او هلته مې خپل مطبوعاتي فعالیتونه کول تقریبا که زه خپل د کارونو په اعتبار وایم دولس اضافه تر دولسو کلونو ما په مطبوعات کې د مطبوعات په کورنۍ کې ما فعالیت کړی دی کار مې کړی دی ما خپل لومړني کارونه په کندهار ولایت کې د افغان آزادې راډیو په نوم یوه محلي راډیو وه چې هلته ما خپل فعالیت شروع کړی تقریبا یو کال ما فعالیت وکړ په دې راډیو کې او د لومړني شزینه نتاق په اسمال ته خپل فعالیتونه شروع کړل ځکه چې کندهار کې داسې یو محیط و او داسې یو ټولنه ده چې هلته د ښځو کار کول ډېر مشکل دی ډېر ستونزمن دی په دغسې شرایطو کې زه ولاړم او په دغه راډیو کې مې په خپله خوښه او خپل درخواست باندې کار شروع کړی او هلته مې تقریبا د یو کال دپاره د لومړني ښځینه خبریالې په توګه کار وکړی البته بدون له مالي مرستې او بدون له کوم معاش څخه خپل د علاقې په اساس مې هلته کار وکړی د هغه وروسته زه راغلم کابل ته او په کابل کې مې د اراکوزیا په نوم یوه پښتو راډیو وه چې د پښتو یعنی پښتني سیمو دپاره فعالیت کاوه او هغه د موبی ګروپ تلو باندې مربوط وه تقریبا هلته مې 15 کاله کار وکړی په بیلابیل خپرونو کې لکه تاسو چې اوس کار کوئ داسې ژوندۍ خپرونې وې د ښځو خپرونه وه او نورې سهارنۍ خپرونې وې هغه کې ما کار کوئ دغه وروسته مې د ازادي راډیو سره خپل فعالیت شروع کړی چې تقریبا 15 کاله مې هلته خپل کار وکړی په ازادي راډیو کې په بیلابیلو برخو کې د خبر په برخه کې د ګزارش په برخه کې مو کارونه کړي دي او د ازادي راډیو وروسته بیا شیبه راډیو ته تللی یم شیبه راډیو هم مکمل یو پښتو رادیو و البته پښتو دیو چې ما هم پښتو برخه کې او هم د دې برخه کې ما فعالیت کړی
دی. نجيبه صاحب تاسو کار دومره ډیر دی زموږ چې کاغه تاسو یادوي یادوي نو کېدې چې موږ د خبرونه هم ختم شو چې کوم پښتون دی هغه هم موږ تاسو ته وړاندې نکو ډیر زیاته مننه. پښتون زما دره چې اوس نجيبه د کوم حالت نه تیری یو داسې بنور هم افغان خبريالان بوي ځوانان بوي هغه بل چینجونو سره مخ وي.
بالکل بالکل اوس موږ ژوند داسې یو حالت را رسیدلې دي خپل مهاجرت خپل د وطن څخه جلاتوب او د وطن څخه لیریوالی دا خپل یو ستونزه ده یو مشکل دی یو چیلنج دی زموږ په ژوند کې مخصوص ما په ژوند کې او زما پرکم د ټولو خبریالانو ژوند داسې ستونزو ډک دی کله چې په افغانستان کې نوی نظام رامنځته شو نوی حکومت راغی نو موږ مجبور شو چې د امنیتي ستونزو له کبله او د ډیرو ستونزو چې موږ ورسره مخ وو زه خپله مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم د خپل فامیل سره پاکستان خواته راسم. اوس تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه پاکستان کې ژوند کوم. البته زه دلته په داسې شرایطو کې ژوند کوم چې زه ډېر په سختو اقتصادي شرایطو سره مخ یم. وظیفه نه لرم، کار نشم پیدا کولی او د تحصیل څخه زه او زما د فامیل غړي محرومه دي. هغوی هم نشي کولی چې کار وکړي. زما په شان ډېر خبریالان ښځینه او نارینه اوس مهال شاوخوا 200 خبریالان شته چې په پېښور، اسلام آباد، کراچۍ او د پاکستان په نورو ښارونو کې ژوند کوي. هغوی د عین سرنوشت سره مخ دي، هغوی د عین ستونزو سره مخ دي. امنیتي ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، د ویزو نشتون دی، د دولت او د حکومت نه همکاري ده، د نړیوالې ټولنې نه همکاري ده چې هغوی د ټولو خبریالانو سره البته دا ژمنې کړې وې چې دوی سره به مرسته وکړي د دغه ځای د پاکستان څخه د ایستلو په برخه کې. دوی به یو امن ځای ته، یو مسؤول ځای ته ورسوي چې بالاخره دوی وکولی شي هلته عقلا ارام ژوند ولري د خپل فامیل سره. نو دوی ټول خبریالان او زما په شمول ټول ښځینه خبریالان د دغه ستونزو سره مخ دي چې موږ سره نه د پاکستان حکومت د ویزو په راکړه کې مرسته کوي او نه هم نړیواله ټولنه خپل پروژمنو عمل کوي چې زموږ سره ژمنې کړې دي زموږ د ایستلو په برخه کې، زموږ ته د امن ژوند راکولو په برخه کې. نو هغوی هم په دې برخه کې پاتې راغلي دي او پاتې شو. افغانستان کې خو تاسو ته وضعیت معلوم دی چې بیرته افغانستان ته تګ د ژورنالستان دپاره، مخصوصا د ښځینه ژورنالستان دپاره ډېره مشکله ده. هلته محیط داسې نه دی چې موږ بیرته هیواد ته ستانه سو او هلته خپل کار ته ادامه ورکړو. نو به پر کور ناست یو، نه به تحصیل کولی سو، نه به کار کولی سو او امنیتي خطرونه له بلې خوا موږ ورسره مخ یو. دا هغه ستونزې دي چې پس له مهاجرته او پس له دغه هیواد ته له راتګ سره موږ مخ شوي او پس له دې چې یو نوی حکومت په افغانستان کې رامنځته شو.
نجيبه صاحبه، دغه خو د خبریالانو ستونزې، خبریالانو مسلې دي، کوم افغان خبریالان چې د افغانستان نه وتلي دي، د دې هر څه دغه سیمې ته څومره تاوان دی، افغانستان ته څومره تاوان دی، دغه خلکو غږ ستاسو په خیال باندې اوس په موثره توګه راپورته کیږي؟ د افغانانو غږ که پرسته خبریال نه وي نو د هغوی غږ به څوک راپورته کوي؟ څوک به نړۍ ته رسي؟
واقعا دا یو لوی ستونزه ده. افغانانو ته د افغانانو تو یعنی محیط د افغانستان خلکو ته، ځکه چې رسنۍ مطبوعات خلکو ژغ دي او ژورنالستان هغه طبقه ده چې د حکومت د مسؤلینو او خلکو ترمنځ یو په اصطلاح یو پل جوړوي، د هغوی ژغ تر مسؤلینو رسوي، د هغوی ستونزې، مشکلات، غوښتنې د هغوی ژغ راپورته کوي. نو په دغه حالت کې چې هلته مطبوعات محدود شوي دي، د رسنیو ژغ کښته دي، د رسنیو کارمندان که خبریالان دي که کارمندان دي، هغوی لاسونه تړل شوي، تر فشار لاندې شوي، وهل چکول کیږي، فعالیت محدود شوی دی. په دغه حال کې د افغانستان خلکو ته، افغانانو ټولنې ته، مطلب ټول هیواد ته، دا یو عمومي توګه یوه لویه ستونزه ده. هیڅوک په اسانۍ خپل ژغ نه شي پورته کولی، خپل ستونزه، خپل مشکل او خپل حالتونه نه شي بیانولی تر څو چې د مطبوعاتو ژغ نه وي، تر څو چې ژورنالیست نه وي، خبریال نه وي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه. په اخره کې څه پیغام لري، څه غوښتنې لري د نړیوالو نه، د حکومتونو نه، په افغانستان کې، په پاکستان کې څه ویل غواړي؟
زما غوښتنه په لومړي سر کې په افغانستان کې د حکومت څخه دغه ده چې خبریالان کوم چې هلته پاتې دي هغوی پرېږدي چې خپل فعالیتونه په سمه توګه په آزاده توګه او په یو آزاده فضا کې ترسره کړي، د خلکو ژغ پورته کړي، خپل فعالیت وکړي او فعال اوسي په ټولنه کې. همدارنګه مې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې تقریبا تر 200 زیات خبریالان اوس دلته پاکستان کې اوسېږي، هغوی سره د ویزو مرسته وکړي، هغوی ونه ځوروي، هغوی ته ګواښونه ونسي، د هغوی د امنیت په برخه کې مرسته وسي. او تر ټولو مهمه غوښتنه زما د نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، د کاناډا او نور هیوادونو څخه چې د ژورنالستان سره ژمنې کړي دي، د ځوانانو سره ژمنې کړي دي، د هغوی لپاره د یو مسؤن او مناسب ژوند برابرول په برخه کې چې هغوی پر خپلو ژمنو ټینګ اوسي او ژورنالستان سره مرسته وکړي، د دغه ځای څخه یې وباسي تر څو د دوی امنیتي، اقتصادي او هغه ستونزې چې موږ دمګړی سره مخ یو له دې ستونزو څخه خلاص شو.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه نجیبه صاحب، تاسې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو. نړۍ مننه ستاسو نه، ښه وخت مو تاسو.
سلامات اوسئ، ډېره مننه.
اوریدونکو، دا موږ سره ل کراچی افغان خبریالا نجیبه زمان تاسو واوریدل چې دا وخت دا دغه سي نور چې کوم افغان خبریالان دي هغه لڅ ستونزو سره مخ دي او دوی د خپل راتلونکو په اړه باندې هیڅ نه دي خبر چې څه به دوی د راتلونکو کې دغه راسته سوارل شي. دوی د وخت د محل د اقتصادي مسلو سره، د امنیتي مسلو سره مخ دي او دوی وی ک پرسک یو خو دوی د مسلو سره مخ دي، نو بل خو بیا په افغانستان کې د خلکو غږ چې کوم دی هغه هم په سمتوګه نړۍ ته نه رسیږي. خو بیا هم دوی دا خبره وکړه چې دوی په افغانستان کې کار روزګار نشي کولای، خو طالبانو ویلي دي چې کمی خبریالانی دی، کم خبریالان دی، هغه کمی خزی دی خبریالانی دی، هغه په اسلامي چوکاټ کې دننه خپل دنده پر مخ وړلې شي. خو د دې هر څه باوجود د محل په افغانستان کې لښ په ګم ټولګي د پورسا جنکو په تعلیم باندې بندیز دی، ځنی خزی هغه بیا له کارونو منی کړل شوی دی. تاسو د مشالډو ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په ریډیو باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، دغه راز په تکراری بڼه یې په ډیوه ټی وی باندې اهم کتلی شي. زم ستاسو کوربا اسرار الله مومند، او لږ شیبه کې موږ ځو د سپورټس نړۍ ته. موږ سره به علي هوتی د سپورټس خبریال دی، دغه راز هغوی د پېښور اسلامي کالج د سپورټس څانګې مشر هم دی. موږ به له هغوی سره خبرې کوو د پاکستان او نیوزیلند په کرکټ میچونو باندې. نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ څلورم یو ورځنی میچ دی، تر دې دمه پاکستان درې واړه میچونه ګټلي، دغه د 15 میچونو سیریز دی. نو سیریز پاکستان په خپل نوم کړی دی، او بیا هم تاسو وایم چې پاکستان شاوخوا 12 کاله پس دغه سي د نیوزیلند خلاف یو ورځنی سیریز هغه ګټلې دی. نو منګا سرا علي هوتی هم د واتس اپ دلاري راغلې دی. علي ستړي مشي زماګ دري تاسو ته؟
السلام علیکم، څنګه تاسو خیر؟
جوړ سيادت خده خیر دی، مننه ډیره زیاته.
تاسو ډیره مننه، ډیره شکریا چې نوې ټیکنالوژي سره، نوې نوې زړه پروګرامونه، نوې ټیکنالوژي
سره. تاسو ډیره زیاته مننه. علی، بس تاسو نه لومبی پښتنه هم دغه چې کڅه هم پاکستان شاوخوا 12 کاله پس د نیوزیلند خلاف دغه سیریز وګټو، ځکه چې تر دې دمه درې میچونه ګټلې د 15 میچونو سیریز دی. خو دې کې ځنو لوبغاړو مسلې هم را لې په خاص توګه د پاکستان د تیز ترین بالر اپریدی شاهین اپریدی داغه مسله رااله، عمر ګل چې کوم د بالینګ کوچ دی هغه تیر ورځ لګیو چې شاهین اوس هم ریږي دغه انجری نه پس چې آیا هغه مسله بیا د ترانه شي. نو هغه و چې دغه یو غټه مسله ده، یو غټه ستونزه، څنګه ارزوي دغه؟
بالکل، عمر ګل چون په خپل باندې فاست بالر هم پاتې شوی دی او د دنیا کرکټ د ټی 20 یو خو بالر پاتې شوی دی، هغه ډیره موده چې دی هغه دی انجری سره وخت تیر کړی دی، بلکې کرکټ کیریئر چې دی هغه دی انجری په وجه باندې چې دی هغه کم شوی دی. نو هغه ته د ټول سیزن چې دی هغه یو سیس کوم مونږ ته نه ښکاري، خو هغه ته چې دی هغه ته په ډېر ښه انداز باندې ښکاري. نو هغه هم د دکه یو خبره چې کوم منګه ګورو چې شنشاه افریدی چې دی نو هغه هغه شانتی پرفارمنس کو تاسو وګوره دا هغه په دنیا کرکټ کې یو څو فاست بالران داسې دي چې هغه پړومبي ورکې وکټې اخلي او هغه کې چې دی پاکستان سره حسن علی دی او داسې شاهنشاه افریدی دی چې هغه پړومبي اورس کې یا په دویم اورس کې هغه وکټ اخلي نو عمر عمر ګل چې دی هم هغه هغه سیزونه چې دی په شاهنشاه کې لیدل غواړي خو لکه ډېر لیدل غواړي لازم نه چې یو انجری وشي او بیا په داسې د کیریئر په سټارټ کې یو پلیئر سره داسې انجری وشي چې څنګه شاهنشاه په روژه کې په خبرو کې و نو دکه خبرې تھی نورو کرکٹرانو کالج کله ساسو انجری شو ساسو او کیسه فیلینګ نو هغه چې کله د ورلد کپ منګ کو او ما لوب کولا نو په دغه وخت کې ما دغه احساس کړی چې کاش چې زه انجرد نه وای نو شنشاه پرمې د کسی چې دی نو هغه بل ذهن نه چې دی هغه به لرکول غواړي او عمر ګل چې دی هغه یو ښه فاست بالر او یو ښه کوچ چې دی هغه به دغه وخت
ښه علی تاسو غږ پرې شو ښه اوس علی دې ته راځو چې تاسو څه ګورئ چې ورلد کپ ته نړیوال کپ ته هم هر ملک هر هیواد لوبډل هغه لګیا تیاری کوي نو تاسو پاکستان څنګه ګوري په کم رفتار سره روانه ده پاکستان بالینګ ته څنګه ګوري پاکستان بیٹنګ ته څنګه ګوري
پاکستان موجوده وخت کې چې د پاکستان کم پلیئرز دي نو هغه یو داسې جلی شوی دي کو په هغه کې د جل کې د خراب نه کړی شو او هم دغه شانت دا پلیئر چې دی او ساتل زما په خیال باندې ګو تاسو ګوره تیر ورلد کپ کې زموږ کم پرفارمنس یا موجوده وخت کې کرکټ کې دا ان اف او ان راځي چې دی کله پرفارمنس میچ ګټلی شي کله نشي ګټلی او دی وخت کې د پاکستان سره چې کم لاټ ته د بابر اعظم د رضوان په شکل باندې یوازې پلیئر توپ نه دی بلکې د یو ډریسینګ روم یا د ګراوند د پریکټس د میچ ماحول چې کوم ریلیکس ساتل دي نو هغه چې دی وخت کې بابر او رضوان یا د یو څو نور پلیران چې دي هغه دی په ګریپ کې دي اگر چې پاکستان کرکټ بورډ هم چې دی په مختلف طریقو باندې کو تاسو وګورئ د سوشل میډیا د دونو بهترین پرفارمنس سره د سوشل میډیا باندې بیا هم بابر اعظم باندې چې کریټیسزم کیږي او خخ کرکټران یې کوي او ول دی وخت کې چې د پاکستان ټیم چې کم جل شوی دی نو هغه د دنیا کرکټ د پاره او هغه پلیئرز د پاره کم چې لکه اوس تاسو وګورئ نو کوچ راغلی دی نو دلته کې موږ دغه اور چې هغه سرپرست ټلیفون کړی دی سرپرست سره خبرې کړې دي چې ځان فټ ساته مونږ ستاره وستل غواړو نو زمونږ په قسمت کې پاکستان کې چې زمونږ ټیم چې دی پلیران چې دی هغه کو پرست خپل کې جن کیږي نو بیا کرکټ بورډ ته یا تاسې نور پلیئرز چې دی هغه هغه شانت مزل ورکې چې څنګه نور ملکونو خلک چې دی هغه غواړي زمونږ یو دا مسله شته خو بابر رضوان دا چې تر څو پوری ټیم کې د پاکستان د ټیم پرفارمنس په خلی او پلیئرز نه کار مغستل کیږي او دې سره سره چې دی د پرفارمنس یې په بره راځي کو تاسو وګوره چې په پاکستان کې دی وخت کې پړومبي ځل باندې یو داسې بهترین پرفارمنس مخه تر اغلی دی په ون ډے کې چې
علي زمان دی فخر زمان هم فارم کې دی پر لپسې درې سنچری نیو وای بالکل تاسو خبره سم ده او خو کتا سو ګورین نو د دې هر څه باوجود پاکستان دا ولکیږي چې دا کم د نیوزیلند ټیم پاکستان کې دا وخت نو دی چې هغه بی ټیم هم نه دی بلکې ځینې کسان لګیو خبري اعلان چې دا ډی ټیم دی بلکې ډیر هغه کم نه ویلو غواړي زیاتره نو دغه باوجود پاکستان دغه شلوریزه سیریز هغه او بلکې ډرای کو مساوی پاتې شو دواړو خو ترمنځ نو نه ګوري چې دغه د یو داسې ټیم خلاف د پاکستان دغه کرکټګي څه به کول یو پاکستان ته نور څه وای تاسو
یره د اے او د بی د ټیم سپورت داسې سیز دی لکه سینچری سینچری د کوغه د ارچا خلاف تا د بی او د ډی د ټیم چې خبره کو تاسو وګورئ کنه چې د کو د نیوزیلند د اے د ټیم بهترین پرفارمنس نو پکار خدای چې اوسه پوری اغي یو سلو پینځه ورلکپ پاکستان غل غټلې خپل ملک لګټلې وي دینه علاوه چې د جوزه پوری په ټاپ رنګ کې کې داغي پلیئرز راغلي وي بیس بولر راغلي وي څنګه زموږ شاین اپی دی یا رضوان دی یا بابر اعظم دی یا چې د اوس چې د بغا فخر زمان اننګز کو نو انڈیویجل پلیئرز بیل سوئی خو ٹیم چی دے گانا دے وقت دے ٹیم دا پارا چی سوک پرفارمنس کئی نو آگا دے او کرکٹ دا سی واحد لو بدا چی دا دا روزی لو بدا دا دا اننگز دا ٹائم ٹائم دا اننگز لو بدا نو دا بی او دا ڈی ٹیم خبر دا ما خیال باندے دا خلق پر کتا ہو رکے او دے وقت کے دا پاکستان ٹیم چی دے پا موجود دا وقت کے کتا سو اگو رے مل خدا سی افغانستان ہم شکست را کرد افغانستان د موږ نه میچونه ګټلې دي نو هغه موږ دا ویلو چې دا خو زموږ ډی ټیم وو ځکه ډېر پلیران پکې نو